پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه، وخت د غرمې 12 بجې شوې. صفی الله ستانګزای د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته مو راغلاست وایم. وړاندې دا مطالب خبرو. د لغمان د مرکز مهترلام ښار شاوخوا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زید
جنگ اوس هم د ښارڅنډو کې ده او خپلکي تلفات او افیت چې شته دي.
امنیتي چارواکي طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کوي. د ملکی هوایي چلند نړیوالې ادارې ژمنه کړې چې د بلاروس لخوا د الوتکې د راښکته کولو پیښه به وڅیړي. او په دویمه نیمه کې د مخکښو ښځو پروګرام لرو. له فریبا احمدی کاکړ سره خبرې شوي.
په کندهار کې ساته ستونزه اول خو کچر ورننه چې دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډېر خلک دې زړه نه ښه کوي چې خپل اولادونه یا خپل مېرمنې ډېر وظیفو ته واستوي او یا کار پرېږدي.
تر هر څه مخکې خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې په ننګرهار کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسېدونکو نن سهار د غور کابل لویه لار د اعتراض په بڼه وتړله او د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخه بیړنۍ ټول بند اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. په ننګرهار ولایت کې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون درې تنه ټپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان فرید خان ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 8:15 دقیقې د جلال آباد ښار د اتمی ناحیه اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نښلول سوی ماین چاودنه کړې چې له امله یې خپل ولسوال او د دوه ساتونکو ټپیان شوي دي.
کامې ولسوال خپل دو تنو ماتدینو سره د وظیفې خپل روانو په دې موټر کې چسپکي منځ په ځای شوی او چې د چاودنه کړې ده. متاسفانه ولسوال هم پکې زخمي دی او دوه تنه نور سرتېري هم د زخمیان دي.
هغه زیاته کړې چې درې سره ټپیان تر درملنې لاندې دي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. خو افغان چارواکي د فاریاب په قیصر ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 209 هم شاین قل اردو ویاند محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیره ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمیو د وشتلو له کبله وژل سوی دي.
و بر اثر چندین هاوانی که حراس افغانهای طالب به منظور
سود هاوان مرمی طالبانو د امنیت قومندانۍ په هدف وشتلې وي، خو هغه د خلکو پر کورونو او د ولسوالۍ پر بازار لګېدلې چې په نتیجه کې زموږ اوه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي.
په دې پېښې کې نه نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسېدونکو نن سهار د غور کابل لویه لاره د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزي لویې لارې امنیت ته نه پاملرنه یاده کړې ده. د دغو خلکو په وینا په تېره یوه میاشت کې د همدې لال او سر جنگل ولسوالۍ کې اووه مسافر د نامعلومو وسله والو لخوا وژل سوي دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطقي چې د معترضینو په ډله کې دی نن ازادي راډیو ته وویل چې خلکو د اعتراض په توګه دا لاره تړلې ده چې ژغ یې تر حکومت پورې ورسېږي. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د یوې لاغې په خبرولو سره نن وویل چې دا پریکړه د دولت کابینې لخوا سوې او تر دوهم عمل پورې دي دغه هوټلونه تر راتلونکې اونۍ پورې نری ظرف کېږي. په دې بلاغې کې راغلي چې د کورونا وایرس د درېیمې څپې ډېرې پېښې له همدې هوټلونو څخه سرچینه اخلي، ځکه خلک ټولنیز واټن او د روغتیا وزارت سپارښتنې نه مراعتوي. د افغانستان د روغتیا وزارت په دې وروستي کې په دې هیواد کې د کورونا وایرس د پیښو د ډېرېدو او له همدې ناروغۍ څخه د خلکو د مړه کېدو خبرداری وار ور کړی دی. دغه وزارت له خلکو څخه په کلکه غواړي چې روغتیایي سپارښتنې یې جدي وګڼي او له دې وباد ځان او نور خلک وژغوري. د استرالیا دوهم لوی ښار د یوې اونۍ په مخ بیړنۍ ټولبند اعلان کړ چې له مخې به یې په میلبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 5 میلیونه وګړي اغېزمن سي. دغه ټولبند د کورونا وایرس د هغې نوې بڼې د خپرېدو د مخنیوي په هدف اعلان سوی چې د لومړي ځل لپاره په هند کې وموندل سو. چارواکو وویل چې سر له سببه یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکول کېږي چې له خپلو کورونو ووځي چې د ځان واکسینولو په ګډون مهم دلایل ولري. د ویکتوریا ایالت سرپرست جیمز میرلینو پرون چهارشنبه وویل چې دغه ټولبند به پلټونکو ته د دې امکان برابر کړي چې پر دغه وایروس چې په وروستیو ورځو کې یې پیښې دوه برابره یعنې 6 ته رسېدلي برلاسی ومومي. دغه پیښې د کورونا وایروس د هندي بڼې له امله زیاتې سوي خو نوموړي د کورونا ضد واکسین پڅ کمپاین د زیاتوالي اصلي علت وباله. فرانسې هم اعلان کړی چې د مې له 1 وروسته به هغه کسان چې له بریتانیا ورځي او د 2 ورځو لپاره جبري قرنطین کوي، او ترکیه ویلي چې له راتلونکې میاشتې به د کووید 19 ضد واکسین بهیر ګړندی کړي. د ترکیه د روغتیا وزیر ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې څخه به له 50 کلونو د پورته کسانو د واکسین بهیر پیل کړي. او وروسته خبر هم دا دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وایي د کورونا وایروس د سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زوج به دا مسله لا سخته کړي چې دغه وایروس له کومه ځایه راغلی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. دغه سفارت نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو خبره سوي بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو هغه پخوانۍ سیاسي لوبه چې نړۍ ته د کورونا وایروس له کوم ځایه خپور سوی پیل کړی دی. په بیان کې ویل سوي چې چین د کووید 19 د لومړنیو پیښو او په ټوله نړۍ کې د بیولوژي د پټو لابراتوارونو په اړه د هر اړخیزې څېړنې ملاتړ کوي. دغه څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د امریکا د استخباراتو له ادارو وغوښتل چې دغه وایروس د دې وایروس د سرچینې د معلومولو لپاره د خپلې هڅې دوه چنده زیاتې کړي. ولسمشر بایدن په خپله کړې بیان کې ټینګار کړی چې تر دې دمه ترلاسه شوي معلومات بشپړ نه دي، څو څرګند سي چې کورونا وایروس له څاروي انسان ته لېږدېدلی که له لابراتواره بهر خپور سوی دی. لغه مال رئیس چې د کورونا وایروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په دسمبر کې د چین په ووهان ښار کې پیدا او نورې نړۍ ته خپور سو، تر اوسه دا مسله نه ده هواره سوې چې دا وایروس له کومه ځایه سرچینه اخیستی او څرنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو مو خبرونه واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو د ازادي رادیو د خبري پروګرام مسایلو ته مخکې لدی چې د لغمان د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ته راپور درکو، ور بشو کندهار ته. هلته په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د دې ولایت د میرویس روغتون مسؤلان وایي له دوی سره په دغې ناروغۍ اخته 6500 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په 2 اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د کندهار میرویس روغتون ته لسکونه ماشومان هر ورځ د وینې اخیستلو لپاره راوستل کیږي. د هغه ماشومان دي چې په تلسمیا ناروغي اخته دي. له دې ماشومانو یوه یې 14 کلنه شمسیه ده چې د تیرو 14 کلونو راهیسې د دغه ناروغۍ څخه کړیږي. شمسیه اوس په 10 ورځو او ان کله کله په اونۍ کې هم وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي.
پښې مې خوږېږي، پر سر مې درد دی چې ولاړ سم غوځارېږم او بدن مې مړ خوراک ته مې شانت مې هوا نه کېږي، تر وترو شانت مې هوا کېږي. سر مې درد چې ولاړ سم دستنګېږم غوځارېږم. یو وخت اوتاب اوته یو وخت شلو شپو کې چې نه جوړه یم، بیا یې په 2 یا 3 ورځو کې راکوي. یا درما غټه نسوي چې درما چې کوي په عمر درما کشنیانی او غټواله درما غټوي.
د شمسی پلار محیب الله وایي 2 نور اولادونه هم په دغه ناروغۍ اخته دي چې یو ماشوم یې د دې ناروغۍ له امله مړ سوی دی. هغه د خپلو اولادونو په شمول په دې ناروغۍ د ټولو اخته ماشومانو د درملنې لپاره د حکومت همکاري غواړي.
درې اولادونه مې په دغه مریضۍ اخته دي، یو په دغه مریضۍ کې مړ سوی دی. هره میاشت وینه ورکوم. 2 مې زامن دي، یوه مې لور. لور مې تقریبا 14 کاله کېږي چې زه وینه ورکوم. دا یو زوی مې د 2 کالو دی، بل د 3 کالو دی چې وینه ورکوم. دا خلک وایي دا جرمني ته، په جرمني کې د دې تداوي کېږي او د نور د هډوکو مغز ور اچوي. نو د حکومت سره د دولت سره مې دا غوښتنه ده چې یوازې نه زما ده د ټولو مسلمانانو د اولادونه چې په دا تلسمیا مریضي اخته دي دغو ګردو یو لاره چاره پیدا کړي.
په کندهار کې د میرویس ابزوی روغتون د ماشومانو د واټ مسول ډاکټر محمد صدیق تلسمیا یو ورسي ناروغي ګڼي او وایي چې دا ناروغي د مور او پلار څخه ماشوم ته انتقالیږي. د ډاکټر صدیق په وینا د دغه ناروغۍ له امله د ناروغ د وینې سره کوریات تخریبیږي چې له امله یې ناروغ د وینې په کمیدو اخته کیږي.
د تلسمیا ناروغي چې ده دا خپل د وینې یو مریضه ده چې د دې په واسطه د مریض سره کوریات تخریبیږي. یعنی سره کوریات یې تخریبیږي، معنا دا چې وینه یې تخریبیږي، نو بیا دا چې وینه یې کمیږي. او دا چې ده دا مخصوص جین په واسطه د مور څخه یا د پلار څخه دا انتقالیږي و اولادو ته، یعنی دا ستانه ارثي ناروغي ده. دا چې په دغه خپلوي کې چې دوستیان یې سره کړي یې دا داسې سل فیصده واضح خبره نه ده، خو بیا هم یو څه رول لري.
ډاکټر صدیق وایي له دوی سره په تلسمیا ناروغۍ اخته 1450 ماشومان ثبت شوي چې یو شمېر یې په میاشت او یو شمېر نورې په څو اونیو کې وینې اخیستلو ته اړتیا پیدا کوي او دوی ورته د وینې له بانک څخه وینه ورکوي.
زموږ سره تقریبا 1450 شاوخوا کې د تلسمیا ناروغان بستر دي، خو دا بعضې داسې چې په میاشت کې یو وارې مراجعه کوي، بعضې بیا دا چې ډېر پیشرفته شوي، ډېر بارې وینه اخیستې ده، په بدن کې تاثیرات د هغه د اوسپنه چې پاتې کېږي د هغه تاثیرات یې، نو بیا ژر ژر مراجعه کوي. اوس تېره میاشت چې موږ 6500 مریض راجستر لرو، مګر موږ 302 اتیا مریضانو ته وینه ورکړې ده.
روغتیا پالان وایي په افغانستان کې په تلسمیا ناروغۍ د اخته ماشومانو د درملنې امکانات نشته او دوی یوازې په دوامداره توګه د وینې ورکولو د لارې د هغوی ژوند ژغوري.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کو. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې هم د سهار لوو د ماښام تر وو د نړۍ هر ځای کې چې یاستې واورئ. اوس به ورشو لغمان ته. د لغمان ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیم زای وایي چې په دغه ولایت مرکز مهترلام شاوخوا سیمو کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ښاغلی عبدالرحیم زی اندېښنه وښوده چې په دغو پوځي عملیاتو کې چې د افغان ځواکونو لخوا کیږي افغان ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي، خو له ده سره یې دقیق شمېر نشته. اخوا د لغمان د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې په الیشنګ او لینګار کې جنګ روان دی او طالبانو ته د دوی په خبره درانه مرګ ژوبله رسولې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
بله ستانکزی صاحب، د لغمان د ولایتي شورا ځینې غړي او دغه شان د لغمان اوسیدونکي لا هم د لغمان وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دوی په وینا چې جګړه لا هم د مرکز مهترلام ښار په څنډو کې روانه ده او ملکي مرګ ژوبله هم شته دی. دوی وایي کوم ډول چې تمه کېده چې افغان امنیتي ځانګړي ځواکونه، دفاعي ځانګړي ځواکونه به ډیر ژر دغه جګړه مهار کړي، تر دې دمه افغان ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې پرمختګ وکړي. دوی ډیر د دوی په وینا باندې چې ډیر سلو او قرار پرمختګ کوي. دوی د ملکی مرګ ژوبلې په اړه باندې وایي چې ملکی مرګ ژوبله هم په روانه جګړه کې رامنځته شوې ده، خو د دقیق شمیر په اړه باندې څه نه وایي. د لغمان د ولایتي شورا رئیس عتیق الله عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
جنگ اوس هم د خارتندو کې ده او ملکي تلفات واقعیت چې شته دي، ځکه چې زموږ هوایي ځواکونه په ژه کې عملیات کوي، نو ولسونو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي. دا شته ده، خو دقیق معلومه نه ده چې اوس ټول ملکي تلفات څومره دي، چا د خپل مریضان ننګرهار ته وړي، چا کابل ته وړي، چا ولایتي روغتون ته راوړي دي، نو دا مشکلات هم دغه رقم دي.
خو د لغمان د سیتامي مسؤلین بیا وایي چې په دغه ولایت په تیرو پګو ورځو کې چې دلته جګړه روانه ده، لږ تر لږه سل تنه ټپیان دوی ته ورول شوي دي چې دوه تنه یې پکې یوازې نظامیان وو او دغه شان د شپږو تنو جسدونه هم ورول شوي دي. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي ازادي راډیو سره څو شېبې وړاندې په خبرو خبرو کې ویل چې په دې ټپیانو کې مېرمنې مشران دغه شان کوچنیان او ځوانان شامل دي چې ځینې ټپونه د اندېښنې وړ دي او ځینې هم تر لومړنۍ تداوی کورونو ته رسخت شوي دي او ځینې لا هم دوی سره په دسترخونو کې دي.
په تیر شپږ ورځو کې د جوزا د اول نه تر ننه دغه لحظې پورې سل ټپیان راغلي چې په دې کې زنانه ځوانان سپینګیری ماشومان هم شامل دي. او په دغه سل ټپیانو کې دوه نظامیان وو چې هغه هم سرسري ټپیان وو او د بعد هغه اولې کومک نه رخصت شوي دي او شپږ تنه پکې شهیدان.
اخوا بیا د لغمان امنیتي مسولین وایي چې د الینګار او لشنګ پر خوا باندې د دوی عملیات په بریالیتوب باندې روان دي او ځینې سیمې یې له وسلوالو طالبانو نه بیرته نیولې دي. د امنیه قومندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په حملو کې تر دې دمه لږ تر لږه 200 طالبانو ته مرجوب لوخته ده. خاغلی افغانیار د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سلو پرمختګ په اړه باندې وویل چې هڅه تر ډیره دا کیږي چې د ملکی مرګ ژوبلې مخه ونیول شي.
زموږ عملیات تیلن په لشنګ او لنګر ولسوالیو دواړو لور ته ادامه لري او ګڼ شمېر سیمې ته سپیا او تلاشي شوي. تقریبا 140 کسه د دښمن وژل شوي او 6000 کسه ټپیان دي. همدارنګه عملیات په بریالیتوب سره روان دي.
خود سیمی اوسیدون کی وای چې البته د مهترلام خار اوسیدون کی وای چې د سپوک او درنو وسلو د دزو لامل لا هم د دوی خوب حرام دي. هم د شپې لوري نه هم د ورځې لوري نه ځکه چې جګړه د مهترلام خار په څنډو کې دا کله تیزیږي کله سلوکیږي. دغه شان دوی په دې خار کې د الینګار او د لشنګ لولسوالیو نه د راغلیو بې ځایه شویو په اړه باندې هم اندېښمن دي. وایي چې دوی سره تر دې دمه د ژوند لومړنیو اسانتیاو مرسته لا تر دې دمه په سمه توګه باندې نه ده ترسره شوي. که څه هم وړاندې ولایتي ادارې ویلي وو چې له دوی سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده. د مهترلام خار اوسیدونکي وایي چې په شخصي لحاظ باندې ځینو سوداګرو مدني ټولنو تازو له دغه بیزای شوی سره امرستي کړی دی خو په دولتي کچه باندې پراخ امرسته لا تر دې دمه نه ده شوی. د داخلي بیزای شوی په اړه باندې ویل کیږي چې شمیریان له 2000 اوړي چې د لغمان د مهترلام خار په بیلابلو څنډو کې دوی استوګ نه غوړه کړی ده او دلته اوسیږي. د لغمان جګړه د دولت شاه ولسوالۍ له سقوط را پایل شو. که څوم طالبانو داوه کړی و چې دا ولسوالۍ سقوط کړی ده خو حکومتي ځواکونو ویلي وو چې دغه تلې تکتیکی شاتک کړی دی. وروسته وسلوالو طالبانو د مهترلام پورې اړوند حتی ځینې پوستي ونیولې. نو جګړه لا هم روانه ده او تر دې دمه له دغه سیمې نه د جګړې راپورونه ورکول کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د لغمان په اړه مو مفصل جزئیات واوریدل. هلته اوس هم جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې پرمختګ یې کړی خو ولایتي شورا وایي خاص پرمختګ نه دی شوی او ښایي اندېښنه شته چې ځینو ملکانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې وي. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره په روزګان ولایت کې د شفلوخ بند د جوړېدو خبره کوي. د دغې ادارې ویان نظام خپلواک د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بند د جوړېدو چارې پیل شوي او د دې بند په جوړېدو سره به د ځمکې لاندې اوبو سرچینې پیاوړې شي. ښاغلی خپلواک وایي شفلوخ بند یو له سترو بندونو دی چې د اوبو مدیریت، موسمي سیلابونو د کنټرول، 1500 هکتاره کرنیز ځمکو خړوبولو لپاره جوړېږي. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې د ویان خبره یاد بند د 80 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي چې دا پیسې به ټولې د هیواد د ملي بودیجې نه ورکول کیږي. د شفلوخ بند ته جوړېدو په چارو کې سلګونه کسان په کار بوخت دي. د افغانستان د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت وایي په بامیان ولایت کې د شیدو د تولید د زیاتېدو لپاره وسو اته دیر سپوزی مصنوعی قاکلتی د دغه وزارت وین اکبر رستمین پنځشنبه ازادي رادیو ته وویل د وزور د مصنوعی القا پلان د دغه ډول ژویو د نسل د اصلاح او د شیدو د تولید د زیاتوالي لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې په مالی همکاري او د کورنیو خوراکي خوندیتوب پروژې له لارې پیل کړای دی. ښاغلی رستمی د دغه پلان د تطبیقولو اصلي هدف د کورنیو د خوراکونو خوندیتوب او د بامیان ولایت په څلورو ولسوالیو کې د خوړ ځواکي ستونزې ته رسیدنه بولي. بامیان ولایت د هیواد یو له سمسورو او د مالدارۍ په ځانګړې توګه د وزو د ساتلو لپاره ښه او مساعده اوبه او هوا لري. هغه شمیرې چې د بامیان ولایت د مالدارۍ آمریت او د کرنې او ژویو د روغتیا ادارې له لوري د وزو د مصنوعي القا د پایلو په اړه راټولې شوي ښیي چې د القا سویو 80% وزې حمل لري او له دې جالې له 80% زیاتو یې ولادت کړی دی. د کرنې وزارت د وایند خبره هغه سیرلي چې د دغو وزو د القا په پایله کې زیږیدلي 50.8% موانس جنس دي چې وروسته له زیږون نه یې 2% مړې شوي دي. د کابل بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 88 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 80 پوله، یو د اماراتو درهم 20 افغانۍ 15 پوله، زر هندۍ روپۍ 1080 افغانۍ، زر پاکستانۍ روپۍ 492 افغانۍ او زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله.
ازادي رادیو ته غوږی است. اقتصادي خبرونه هم کولای شي د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویبپاڼه ازادي رادیو دات کام کې ولولې. وروسته تر دې چې لویدیځو هیوادونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړ چې د بلاروس چارواکو مسافروړونکو الوتکه په زور کېنولې او خپل یو مخالف یې له دې الوتکې ښکته کړې، د ملکی هوایي چلند نړیوال ادارې ژمنه وکړه چې دا مسله به وڅېړي. روانه اونۍ بلاروس د راینیر هوایي چلند یو الوتکه د جنگي جټ الوتکې په زور په پلازمینه مینسک کې ښکته کړه. تفصیل په راپور کې
د ملکی هوایي چلند نړیوال سازمان نن بیړنۍ غونډه لري او په کې د بلاروس له لوري د بیا مسافروړونکو الوتکې د سنولو او لدی الوتکې د دوو تنو د نیولو مسله څېړي. دا غونډه وروسته تر دې کېږي چې لویدیځو هیوادو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو د ملکی هوایي چلند اداره د دې قضیې تحقیقات وکړي. د ملکی هوایي چلند نړیواله مؤسسه به دا وڅېړي چې د مې په درویشته مراین یار الوتکه چې له یونان لیتوانیا ته روانه وه په زوره په پلازمینه مینسک کې د بلاروس د استبدادي چارواکو له لوري کښېنول شوې او له دې الوتکې د اپوزیسون یو فعال رامن پراتاسفیچ او د هغه انډیواله نیول شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونو او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د لویدیځې اروپا غړیو د چهارشنبې په ورځ له امنیت شورا وغوښتل چې د دې پیښې بیړنۍ څېړنې وکړي. د تړلو دروازو تر شا د امنیت شورا تر غونډې وروسته په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې داسې پیښه کله نه وشوي او د منلو نه ده. په بیان کې له مسؤولو کسانو سره د حساب کتاب غوښتنه هم شوې ده. امنیت شورا پر بلاروس هم غږ کړی دی چې سمدستي پراتاسفیچ او د هغه انډیواله سوفیا ساپیګا خوشي کړي. په هغه بیان کې چې استونیا، فرانسې، آیرلند، بلجیم، جرمني، ناروې، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو لاسلیک کړی دی ویل شوی دی چې دوی دا پیښه په بشپړ ډول غندي او دا د بلاروس د چارواکو له لوري د ټولو مخالفو ژغونو د غلي کېدو هڅه ده. بلاروس هم د نړیوال هوایي چلند د سازمان غړي توپ لري او دې سازمان د اونۍ په پیل کې ویلي وو چې دوی په زوره د الوتکې د کښېنولو پیښې سخت اندېښمن کړي دي. د 1944 کنوانسیون لمخې د نړیوال هوایي چلند مؤسسه رامنځته شوې ده او دا کنوانسیون حکم کوي چې هر هیواد د خپلې خاورې پر سر د فضا واک لري، خو په ورته وخت کې د وسلو په زور د ملکي الوتکې له راښکته کولو باید ډډه وکړي او که چیرته د الوتکې مخه نیول کېشي سپرلیو او الوتکې ته باید زیان ونه رسي شي. الوتکه هغه وخت کښېناستو ته مجبوره شوه چې مثبت مشر الکساندر لوکاشنکا وی میک 9 جنګي الوتکې ته امر وکړ چې دا مسافر وړونکي الوتکه راوګرځوي. پر دې پیښې ګڼو نړیوالو غبرګونو نشکاره کړي دي او د اروپا هوایي چلند له ټولو هوایي چلندونو غوښتي دي چې د بلاروس پر سر الوتنې ونه کړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګاست. پاکستان تازه پم دی یو دوره زکه افغان کډوالو ته د سمارټ کارت په نوم زیرک د هویت کارتونه پیل کړی دی. تمه ده چې د امریکا تر پای پورې د پاکستانی چارواکو او د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د ایجنسی یا UNHCR په همکارۍ باندې دغه کارتونه وویشل شي. په دې کې به افغان کډوالو ته په پاکستان کې د ښو خدماتو د رسولو هڅې چټک شي. البته دا د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې ایجنسی یا UNHCR په یو اعلامیه کې ویلي دي. په دې اړه پام وکړئ د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګه یو راپور ته.
د پاکستان د شناختی کارډونو ادارې نادره افغان کډوالو ته سمارټ کارډونه ورکول شروع کړي. د مې په 15مه د مهاجرینو د خدماتو نړیوالې ادارې UNHCR لخوا د جاري شوي خبر پاڼې تر مخه دوی ویلي دوی د روان کال تر اخیره پورې د پاکستان دننه افغان کډوالو لپاره د سمارټ کارډونو ورکول وخت مقرر کړی. د نادره محکمې په تکنیکي مرسته دغه کارډونه د پاکستان د سفران وزارت او د UNHCR په کوششونو ورکول شروع شوي. د UNHCR په وینا چې پاکستان کې 4 لک افغان کډوال میشتي چې د سمارټ کارډ د رېجستریشن لپاره ورته 40 مرکزونه جوړ شوي. د محمد په اکاونټ کې مشت یو افغان کډوال محمد شفیق کاکړوي 30 کال وړاندې پاکستان ته کډوال شوی. دا وخت خپل روزګار کې خوده زیاتوي چې تر دې وخت پورې دوی په خپل نوم نه خو بانک اکاونټ جوړولې شي او نن ور داسې کارونه کولې شي چې ګنه د دوی روزګار ورسره خشي.
موږ ډېر خوشاله به خبره موږ ته 30 کال تیر کو موږ غاړو ماړو ما سلام موږ سره لیسنګ موږ جوړ درو په پاکستان کې وګړي جوړ درو د پاره موږ ته ډېر غټه مشکلات وو. اوس به خبره موږ خوشاله چې دې کارونه
سلیم خان لقمانی هم په مومند کې د تیرو 40 کالو راهسه ژوند کوي. د جلال آباد اوسیدونکي دي او په خپل په پاکستان کې سبق ویلي او د کورنۍ ځوانان له هم سبقونه وای دی. وای هر کله بچی په کالجونو او یونیورسيټانو کې داخلي خسته د مشکلاتو سره مخ کېدل او دا ځکه چې نه خور سره د مومند ډومیسایل او نو ور سره سمارټ کارت
یا سکول یا کالج کې داخلي مخسل دا ټول مسائل دی غټ ستونزې وي چې افغان کډوالو ته به وي او دا اوس د سمارټ کارت په ذریعہ باندې ان شاء الله دا به ټول حل شي او یقینا دا ستاین ورد او موږ ان شاء الله ستایو.
د UNHCR پوینه چې هر هغه کډوال چې د دسمبر تر 1/1/2015 پورې د افغان کډوال په حیثیت پاکستان کې رېجستره ورته سمارټ کارت ورکول شي. خبر پانه کې راغلی چې د نادره محکمې لخوا د افغان کډوالو هر رقم شناخت شوی لکه د دوی معاشي حالت تعلیم صحت او نور. اوس چې دوی دا کارونه واخلي نو دوی به په کاروبار کې هم ډیره ګټه وکړي. د سفران د قائمه کمیټې چیرمن او د محمدونو د قامي سیملي غړي ساجد مومن مشاد رډیو ته وویل هر کله هم که افغان کډوالو د په کارت اخستو کې او یا بیا د کارت اخستو وروسته هر رقم قانوني مسله وه باید د سره او یا دغه کمیټې سره رابطه وکړي چې دوی ورته ټول مشکلات هوار کړي
چې د کارت جوړولو چې کوم ضرورت دی هغه نورم ورس په ورس صرف د دې د وجې نه زیاتیږي. امریکا چې کوم انحلال د افغانستان نه کیږي نو دلته به زه دا وایم چې زمونږ کپونډری باندې او که دلته سکیورټي ریزن په وجه باندې ډیر سیزونه بدسي چې ګورنمنټ آف پاکستان به اوس د دې سیزونه خیال ساتي. زمونږ چې څومره افغانان رونه دي کوشش دی وکړي چې هغه ځان رجستر کړي او دغه کارت ترلاسه کړي.
ته خبر پانی تر مخه حکومت دا هم ویلي چې هر هغه مرکز چې پکې کډوالو ته کارونه ورکیږي پکې د کورونا ته احتیاطي لارښوونو خیال وساتل شي او هر کډوال ته چې د موبایل پیغام د لارې کومه ورځ خودل شوی ده د هغې ورځې نه وړاندې او یو وروسته دي د کارونو مرکز ته نه ورځي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
تاسو له پیغامونو
عبد المحمد روزګان ولایت چوری ولسوالی د شزایی لیسې یو صفاکار خبره کوم. زه لاس کال د رسمي وظیفه اجرا کړې ده په مکتب کې او اوس زما مکتوب د مړینه استولې زما زغ نر مدیر د ولسوالی اوري او زما زغ رئیس د ریاست اوري. زما دغه خبره دې در ټول معلومات پوری ورسېږي. زما په دغه حق له باندې هیڅوک ما معلومات نه کوي نه ماته د خپل وظیفه راکړي او ما د لاس کال رسمي وظیفه اجرا کړې ده. زما د مړینه مکتوب یو اساس ولیدی وای دا مل دی نو زه ژوندې ما زما زغ اس وخت نه زما دغه خبر دی د لوړ مقامات پوری ورسېږي. والسلام.
مغل خپلواکیم د هرات د مسلق د ساعت کمپنی اړیکه نیولې ده. ورور د څو ورځې کېږي تجارانو په هرات کې چور جوړ کړی، ځکه چې یوه بشکه غوړي پخوا په 900 افغانۍ اوس په 1200 افغانۍ کې رسولې ده. دغه د هرات مثلا تجاران چې دي پر یوه بشکه په یوې هفتې کې 300 افغانۍ ګټي. دا ولې دولت پاملرنه نه کوي؟ وړه دغه سوي دي، غوړي دغه سوي دي، دا اوس موږ څه چم وکړو؟ باید دغه دولت دا ښاروالي نخرنامه پرې کړي یا زګوري، دا ولې دا حل دی؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته غوګیست په 12 شپږنی منځنۍ چپا او فم 3.15 خبرونه کوو. کولای شئ تاسو هم د ازادي رادیو د همدغه اوریدونکو په څیر چې غوونه خبر شول، موږ ته د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ټلیفون زنګ راووي 0 وزره 4 شپږ سو شل مو نمبر دی، موږ به هم تاسو غږ در تخپور کو. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. فریبا ظاهر بلند خبرونه وای.
په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د کامې د ولسوال په ګډون 3 تنه چپیان کړل. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویاند فرید خان ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 8:45 د جلال آباد ښار د اتمی ناحیې اړوند دامان سیمه کې د کامې د ولسوال شریف الله فضلي په موټر پسې نشلول سوی ماین چاودنه کړې چې لامل یې خپل ولسوال او د 2 ساعتونو کې چپیان سوی دي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. افغان چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې د وو ملکي وګړو د وژل کېدو او نه تنو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د 209 شاین قلورد ویان محمد حنیف رضایی نن رسنۍ ته په استول سوی پیغام کې ویلي چې دغه کسان تیر ورځ د ولسوالۍ پر بازار د طالبانو لخوا د هاوان مرمۍ د وشتلو له کبله وژل سوي یا ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لال او سر جنگل ولسوالۍ اوسیدونکو نن سهار د غور کابل لوی لارې د اعتراض په بڼه وتړله. دوی د دې اقدام دلیل د مرکزی لوی لارې امنیت ته د حکومت نه پاملرنه یاده کړې ده. افغان چارواکو د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي په هدف د موقت مودې لپاره د ودونو د هوټلونو فعالیت وځنډاوه. کابل ښاروالۍ د وی بلاغي په خبرولو سره نن ویل چې د پریکړه د دولت د کابینې لخوا شوی او تر دوهم امر پورې به دغه هوټلونه تر راتلونکي اونۍ پورې نه ریزرو کیږي. د استرالیا دوهم لوی ښار د وی اونۍ په مخه بیړنۍ ټولبند اعلان کړی چې لمخې به په ملبورن او شاوخوا ښارګوټو کې 15 میلیونه وګړي اغیزمن سي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې د چین سفارت وای د کورونا وایروس ته سرچینې معلومولو لپاره سیاسي شور او زواج به دا مسله لا سخت کړي چې دغه وایروس له کومه ځای راغلی او څنګه انسانانو ته لېږدېدلی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د مخکخو خزو پروګرام واورئ.
السلام علیکم، تاسې ازادي رادیو اوریئ. زملالی بشیریم، تخنیکی چارې میرحمت صاحب پر مخړی. د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شذې خبريږي. په دې خبرونه کې د نن ورځې میلمانه فریبا احمدی کاکړ د کندهار اوسیدونکو ده. د حقوقو له پوهنځي لسانسه کړې ده. د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې شوی ده. اوس هم ورځم د خبرونې لومړی میلمنی پر لور فریبا احمدی کاکړ صاحب لمر سره پر لیکه ده. کاکړ صاحب مننه چې خبرونې ته راغلست.
سلام تاسو ګرانو اوریدونکو ته د ازادي رادیو خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي خدمت کې.
کاکړ صاحب، تاسو په کندهار ولایت کې د حقوقو له پوهنځي څخه لیسانس کړی د په دغه ولایت کې فعال یاست او همدارز مو په درو دورو کې د دغه ولایت خلکو استازولي کړی ده. د کندهار ولایت د شذو په برخه کې که تاسو لمړی مشته وایست چې کومې داسې ستونزې وي چې تاسو د خپل درو دورو پر مهال ورسره مخامخ سوي یاست او د دوی د ستونزو هل کولو لپاره مو هلي ځلې کړې دي؟
په کندهار کې غټه ستونزه اول خو کلچر او انانات دروسه په جلا حاکم دي. تقریبا پر خلکو باندې ډیر خلک دې زړه نه شکي چې خپل اولادونه یا خپل میرمنی ډیر وظیفو ته واسطه یا کار کوکیا. دوام دا چې امنیت چندانی جوړ نه دی په مجموع کې په ټول افغانستان کې، خصوصا په هغه وزه کې، ځکه چې دا خلک هم دا شیته هم زړه نه شکوي، ښځې ډېر د باندې نه پرېږدي او کې پرېږدي بیا د ګواښو سره مخ سي، یا هم کورنۍ متضرره ده او بیا هم کورنۍ په دې مورد باندې اندېښمن سي، بیا نو نه غواړي چې خپل ښځې کار وظیفو ته ولاړ سي. او دا چې موږ څه کړي دي، موږ همیشه کوشش کړی دي چې د ښځو د حقونو دفاع وکړو او د ښځو د حق لپاره آواز اوچت کړو په پارلمان کې، ځکه چې پارلمان تاسو پوهیږئ چې مقننه قوه ده، قانون جوړیږي هلته. موږ کوشش کوو چې په قانون کې د ښځو هغه مثبتې لارې ورته هوارې کړو، کوم چې د دوی لپاره اسانتیاوې ولري. نو موږ خپل دا کوششونه کوو، همیشه د ښځو په قانون کې موږ کوشش کوو چې اسانتیا جوړه هوارې کړو. نور څه چې زموږ په توان کې سوی دی، همیشه مو کوشش کړی چې د ښځو لپاره کار وکړو. په مجموع کې د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا خپل د انتخاباتي حوزې لپاره کار وکړو، هغه که ځوانان یې که مثال ښځې که نور، خو خصوصا ځکه چې شعار مو پروز اول دا چې د ښځو د حقونو څخه به دفاع وکړو، کوشش مو کړی دی چې د ښځو د حقونو څخه دفاع وکړو.
بله کاکر صاحب، که تاسو د نجونو د زده کړو په برخه کې موږ ته مشخصه توګه وایئ چې دوی څه ډول ستونزې ویني په داسې حال کې چې دوی غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي، هغه کومې ستونزې دي چې ستاسو په نظر باندې مهمې دي په ستاسو په ولایت کې؟
دا خو یو معلومدار خبره ده چې په کندهار کې د مخچم ویل کلچر نه نات د سکول حاکم دی، مشټول انجینی په چادرې کې ځي شونځي ته، او اکثره کسان کوشش کوي چې خپل اولادونه، خصوصا هغه انجینی چې ځوانان سوي دي، خپل په یو نقلیه وسایط کې انتقال کړي، ځکه دروسه پر شونځي کې نقلیه وسایط نشته چې خلک د امنی احساس وکړي خپل اولادو ته، خصوصا ځوان انجینو ته. نو د امنیت مشکل سته، د مزاحمتو مشکل سته چې خامخا په ولایتو کې، خصوصا په هغه لیرې ځایو کې دا مشکل سته چې د پلانکي لور مکتب ته ځي، هلته یو مزاحمت ورته خل کېږي، یا اجتماعي یا امنیتي خلک خامخا په داسې سترګو ورته ګوري چې د پلانکي لور د مکتب ته ځي، داسې مشکلات ورته پېښېږي. بل دا چې مخونه یې پټ وي، بل دا چې ما خپله لیدل دي چې په حتی پوهنتونونو کې انجینیري پوهنځی وایي اما په پټ مخ، دا یو غټه ستونزه ده. هلته په ساعتو ساعتو ناست وي، امکانات نشته په صنفو کې، ګرمي په صنفو کې. تاسو فکر وکړئ چې یو نجلۍ چې په چادرې کې ناست او مخې پټې او هغه تدریس کوي، هغه به څر کم تدریس وکړي. یا مثلا وظیفو ته ځي، هسې پښه ور لاس خلاصه نه ده، لکه دلته په کابل کې په مرکز کې چې موږ وینو ښځې او نارینه په شعبات کې ناست دي، کار کوي په آزاد فضا کې نسبتا. مګر په کندهار کې متاسفانه چې نجونې په یو وخت په شعباتو کې ناست دي که ښځې کار کوي، خو هغه په پټ مخ یا مول و علی په داسې یو حالت کې نه غسې کار کولای سي او نه خپل ځان مسؤل احساسي، او ډېر مشکلات دي ورته. خو بیا هم پر هغه سره سره ښځې کوشش کوي، خصوصا په مکتبو کې، په شفاخانو کې، دا دوه ځای یو څه ازادانه، یو څه ازادتره کار کوي، ځکه نجونو په ښوونځیو کې چې دوی ځي یو څه ځان ازاد احساسي، او بل دا چې په شفاخانو کې د ښځو سبه په برخه کې چې کار کوي وری یو څه ازادتره دي. نور په د نورو شعباتو کې، په د نورو ریاستو کې، په د نورو ځایو کې چې دوی کار کوي، اکثره خو صرف د جندر په نامه یو دوه هلا درې ښځې کار کوي. په اکثره دفاتر کې چې هغه په سلهاو نارینه دي، یو دوه درې هغه سمبولیک په رقم د ښځې په نامه یا د جندر په نامه هلته یو دوه درې ښځې کار کوي. هغه سي آزادانه لکه په کابل کې چې موږ وینو چې نن خدا شذو نارینه ټول په هر شوبه کې د شذو ګډون ستاسو هر دفتر کې د شذو شتون ستاسو په کندهار کې هغه سي خبر نه ده. ډېرې شذې معلمان دي یا مثلا دغه دې په شفاخانو کې کار کوي یا علم اساسات خرجونه اساسات کې چورې دې کار کوي. بس خاص خاص په ریاستو کې چې زه ځم همیشه دا ګلوم کوم، همیشه دا خبره مورې یادوم، حتی په خپل اکثر ویناو کې مې دا خبره کړې ده چې د ښځو شتون نشته ولي یا نشته یا کې ډېر کم محدود داسې. خو هغه مثال ادارات ماته په جواب کې وایي چې دا په دې خاطر چې ښځې اجازه نه لري چې کار وکړي، شدې کار نس کوله یا ناراضي اجر نه شقي، او شو سچوایم چې ولې زره نه شکوي، ولې نه دی، ولې کار نه کوي. اره توای چې یا کلیدی پوسټونه مشتنه راکې چې په دیوار د چې مشت باندې بلارسو، او دا کښنی بسونه چې مشت راکې هغه ډیر محدود نو موږ زره نه سو شکوالای. دا مشکلات په مجموع کې سته.
دغه چې تاسو د سیمبولیک کارونو یادونه وکړه، په دې اړه به خبرو ته نور هم دوام ورکوو، خو زما بل پښتنه دا ده کاکړ صاحب چې تاسو په خپل خبرو کې د داسې یوې سیالي یادونه هم وکړه چې باید مثبت وي، او آیا اوس وخت نه دی رسیدلی چې خلک باید د غیرت تعریف او تعبیر بدل کړي؟ یعنی غیرت باید دا وي چې یو څوک خپل لور او خور شونځي ته لیږي، او دا باید غیرت وي چې د یو چا لور لوستې وي او باسواده وي او خپل لار پیدا کولای شي او خپل حقونه ورته معلوم وي، او همدارس د خپل نه یواز د خپل کورنۍ بلکې د افغانستان په اقتصاد کې برخه واخیستلای شي، د خپل کورنۍ مالی چارې پر غاړه واخیستلای شي، او د دې پر ځای چې د نور خلکو د اوجو بار وي په خپل کورنۍ کې یو مثبت رول ولوبولای شي، دا باید غیرت وي. په دې اړه تاسو څه ویل غواړئ؟
زه همیشه د خپل ورونو سره، د دوستانو سره، د نارینهو سره په مجموع کې ما دغه خبره ده چې هایا زه ننګ یم وخت چې درې دورې کېږي چې وکالت کوم د یو نارینه ستونزه ورحلوم. خپل ځان مثال ورکوم، لکه خپل ځان غوندې نور داسې کسان چې پراست کې دي، زه مثال ورکوم خلکو ته چې ورونو دغه زما څه مشکل لرم، زما په رقم ستا لور ستا خور ستا میرمنه که داسې آیا دا به ستا د پاره ننګ یا غیرت یې چې داسې؟ خو نه پوهېږم دغه فعلا که دغسې ده، لکه روز اول چې دا نظام دا نوی نظام جوړ سو او ښځې راووتلې ښوونځیو ته ولاړه، ډاکټر د شفاخانو ته ولاړه، په اداراتو کې ولاړه، کارونه یې وکړه، حالت شو دا مثبت، حالت ته موږ روانو، مثبت تغییر ته موږ روانو، ډېره ښه خبره وه. اما متاسفانه چې په دې اواخرو کې د امنیت خراب سو او بیا هم ښځې شهیدانې سوې، په کوڅو په بازارو کې د دوی جسدونه ولوېده او د دوی مړي انتقاض ولې، دا بېرته یو منفي تغییرات راغله پر نارینه و باندې خپل اثرات واچول، پر خلکو باندې خپل اثرات واچول. څوک وبېرېده، څوک وشرمېده د داسې حالاتو څخه، یا څوک چا ته غیرت ودرېدی د داسې یو حالت څخه، بنان بېرته دغه حالت منفي ته ولاړه. نو دغه هم د دې یو شي باعث وګرځېدی. تاسو وینئ چې دا اوس کې په کابل کې د نجونو د ښوونځیو مخ ته انفجار وسو، او زموږ ستاسې په لسهاوو نجونې په دغه کې په سړکو باندې پراته وه. داسې یو حالت که خدای ناخواسته یو داسې ولایت ته راسي لکه کندهار غوندې، دا به ډېر منفي اثر وکړي. زه مطمئنه یم چې 50% نجونې به د تعلیم او د پرمختګ څخه ونیول چې خدای دې نه کړي داسې ورځ چې داسې یو حالت راسي کندهار ته. نو دا شیان باعث ګرځي چې موږ مخبور شا باندې ولاړ سو، نه پر مخ باندې ولاړ سو، او پر نارینه و باندې موږ پر احزانو یې منفي تاثیرات واچي. نو په اولې شپو کې شوه ډیر خلک دی حالت تطلع چې خپل جنی خپل خوندی خپل میرمنی وظیفو ته یا تعلیم ته یا څه پریږدي. اما متاسفانه چې حالت داسې راغی چې څو ځلي موږ د دې شهیدان و چې زموږ ښځې یا شهیدانې سي یا مثلا جارونه یا دا شان منفي تاثیرات یې واچول. اوس بیا یې دا زه چې ورته ګورم خلک نسبتا یو څه مخکې څخه بیا پر شا تګ کوي د دې سیالتو څخه. نو امیدوار یو چې خدای داسې ورځ راولي چې دا د امنیت مشکل حل سي، ټول مشکلات به انشاءالله حالي د خدای په توکل.
ستاسې مخکېنۍ خبرې ته به بېرته راسمه. تاسو د ښځو د کار په اړه باندې یو څو خبرې وکړې مخکې. تاسو یادونه وکړه چې په کندهار ولایت کې ځینې پتونه یوازې د په سیمبولیکه توګه باندې ښځو ته ورکول سوي دي چې د جنډر په برخه کې یعنی د جنسیت په برخه کې دي، چې دا هم ستاسو په نظر کافي نه دي او ښځو ته کاري فرصتونه دومره نه دي برابر سوي لکه څومره چې برابر سوي وای باید. په دې برخه کې نور څه کېدلای سي چې ښځې وهڅول سي چې کارونو تراسی او په رسمي توګه دندې پیل کړې او وظیفې واخلي، او د دولت پر کچه باندې څه کېدلای سي چې ښځو ته نور هم د دوی د هڅولو په خاطر ځایونه ورکړل سي په ادارو کې؟
موږ غواړو چې موږ د کندهار ښځې اکثریت زوینم د ښځو چارې ریاست مراجعه کوي، څوک چې غواړي چې کار وکړي مراجعه کوي او د کار غوښتنه کوي او دایم هغه دی. از ما په نظر زموږ د ښځو چارو وزارت باید په دې کې هڅه وکړي د وکیلانو همداسې زه په خپله مې همداسې د دا وکیلان څخه یم چې د ښځو دپاره د ښځو د تشویق دپاره د ښځو د پرمختګ دپاره کلیدي پوستونه. تاسو فکر وکړئ چې په کندهار کې دا اوس یو د ښځو چارو ریاست باندې ښځه ده، نور په مجموع کې دا ټول ریاستو کې حتی یو ماوینه د یو ریاست هم ښځه نشته. په د صاحب جمهور په حکم و فرمان باندې ول د والي صاحب دوه ام ماوینیت باید یوه ښځه چې دا زموږ دپاره ډېر یو ښه زیری او موږ ډېر ورته علاقمند وو. مګر زه څوڅ وایي د ارګانای محل سره په تماس کې او غوښتنه مې ځینې وکړه چې دا خو د کندهار حق دی، کاندیدان ورته لرو، علاقمندان ورته لرو او یو ښه زیری دی د کندهار یا په مجموع کې د ټول افغانستان د ولایاتو د ښځو دپاره. اما متاسفانه تر اوسه پورې دغه کار عملي سوی نه دی. په ځینې ولایاتو کې عملي سوی دی اما کندهار کې تر اوسه پورې هلمند کې اتا زابل اروزګان په دغه حوزه کې دا موضوع نه ده عملي سوې. او موږ په کندهار کې کاندیدان لرو او زه چې منحیث د یو وکیل یې ماته مراجعه سوې ده. حتی نور ځایو کې داسې موږ یادونه کړې ده، حتی ارګانای محل کې موږ دا یادونه کړې ده چې ولې دغه خو د رئیس صاحب جمهور خپله فرمان و حکم و چې یو ماوینه باید وټاکل سي. وخت چې ښځو ته د والي د ماوین یو ښه پوست دی چې هغه ښځو ته نه ورکول کېږي، پیادهتوب یا مامور یو څلورم پنځم شپږم بس ماموریت، نو دا خو نسو. دا خو معلومداره ده چې صرف د یو ریاست د یو جندر د مراد په خاطر یو کوچنی ماموریت ښځو ته ورکول کېږي. ولې په یو ولایت کې په ټول ولایت کې ودانه رئیسه ښځه نشته؟ ولې د والي صاحب د ماوین هغه حکم فرمان چې د خپل رئیس صاحب جمهور دی ولې درسته پورې په دغه حوزه کې عملي نشته؟ پاتې شوه یا یو معلم چې هغه نه ژغ اورېدل کېږي، نه یو سیماش ورته ورکول کېږي، نه یو یو پشپش زر په وزر ماشو کې معلمین ته داسې دغه سي وټاکل سي، یا ډېر یو کوچنی ماموریت ته یا په مساتو کې. ولې کړې د پوستون ته د حکومت توجه ده؟ د ښځو چارو وزارت چې یو وزارت دی د ښځو چارو نوم پر پروت دی، ولې دا دفاع نه کوي د ښځو؟
چې دا باید دغه کلیدي پوستو کې ښځې ولاړ سي چې دا نور تشویق سي چې یو د کوره وځي رزق په غاره کې اخلي قرباني ورکوي. آیا دوی دا حق نه لري چې په یو ښه پوستکي کار وکړي؟ داسې مشکلات دي ښځو ته په اول درجه سترګه نه کتل کېږي، ښځې توانایي لري، ښځې ته که وخت ورکول سي شاید ډېر کار وکولای سي. صادقه دي خپل په کار کې، د هېڅ چا په مقابل کې دي ګرام لګي، اما متاسفانه چې موقع نه ورکول کېږي.
بله،
ډېر په کمه سطحه ورته ګوري.
مننه کاکړ صاحب. اوس هم ورځم اوریدونکو ته، یو اوریدونکی به راواخم. مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
السلام علیکم. مننه بشیر صاحب سلام او کاکړ پور سلام محمد قاسم ورځ دې را سفر پړی کوي. ایلمنم نام دې څنګه پښان ورات شي تر په واسم په ایلمن کې شنه مصبوط انجینري مصبوط دې پندنو ته دې او په دې تارات کې ډېر کارونه به پیدا کړی شي. مخکې د کزې شو چې په یو راست کې د جندر سره چې به یو څه کار کوو، دا یو څه هغه راست کې هغه پر مخ ځونځي چې تقریبا څلور ځونځي چې کار کوي. یعنی په پخوا وو د شګو وند په حکومت ولي کې چې راځي د ملګری د شي او ما کې ملګر پرګان کې.
بله، ډیر مننه ځواک صاحب، تاسو نظر مو واخیست و مو ورید. ډیر مننه چې زنګ مو وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
زاجی صاحب توخی د زابل ولایت تشاجیل ولسوالۍ ښتاس سره په اړیکه کې. له دې ځخنه دا پښتنه ده چې د زابل ولایت کې د ښځو لپاره ستاسو سازمان یا ستاسو مشرتابه باندې کوم خدمت شوی ده کنه؟ د سوی خو البته مکان د هر مرمنی بیا هم نسبتا نغایو خط ولایت نسبت د زابل ولایت ته خامخا پر مختلفه مخکښ شدي لري. آیا دوی د زابل د فوز سره په ارتباط کې دي او اړیکه سره لري کنه لري؟
ما ورور ته سلام او احترامات وایم. مشکل په برخه کې چې د زابل ولایت کم از مشهور کوي وکیل ده چې هغه زراتو خینمیږي او ډیر فعال او بایزته وکیل ده. د هغه سره موږ همیشه خپل د کاري تجربو درمیان شته او خپل موضوعګان سره شریک او خپل ستونزې مشکلات خپل د ولایتو په هر اساسي. اما دا چې د زابل د شوزو چار ریاست باید د کندهار د شوزو چار ریاست سره په تماس کې او خپل کارونه او تجربې سره وای او خپل مشکلات سره وای او خپل خدمات سره ګډ شریک ته دا یو حوزه ده چې کابل، زابل او کندهار دواړه د وی او سی دی او یان تقریبا یو خلک دي. نو دوی باید خپل تجربې په سره شریک کړي. همداسې د ورزګان سره موږ خپل په مابنځ کې خپل منځ کې د زابل ورزګان او کندهار دا ټول سره یو ځای او همیشه خپل موضوعګان شریکو او همیشه یو د بل دفاع کوو، همیشه سره په تماس کې یو. هغه وخت چې زه وکیل نه وم او په کندهار کې نه کار کوي یو مسئله کې، هغه وخت چې ما خپل په زابل کې دغه مسید خواته سنترونه ټول له پشاجوي کې هم او په زابل په شهر کې هم او اوس خو نو د موضوع د وکالت د اشفارس کاله کیږي چې دلته موږ صرف ما وظیفه دا ده چې د وکیل صاحبانو سره موضوع ګان شریک کو او دا چې د شوزو چار وزارت بیا هم وظیفه لري چې د شوزو چارو د ریاستو درمنځ امانګي جوړه کړي. دا یو چې دا خبره ده، دا د وګړو وظیفه ده.
اوریدونکو تاسو د مخکښ شدي پروګرام اوري. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
ما نوم نصر احمد احمدی دی. د ملمناسم دا پښتنه ده دغه دا شزه چې یو راولالېږي وایزه دغه سلی سره واده کوم یا جنۍ دي یا کوم دي د دې کورنۍ ولې دا مشکلاتو د پرو سره څه شوي باید خو دې یو ورځ ځوان نه دي مانه یو سات ځوان نه دي د حیات پورې ځوان دي د دې مور او پلار ولالېږي دې ته بل یو څه ورکوي چې دې نه خوښ دي او نه ژوند وسره غواړي او نه زړه وسره غواړي نو دا د پیسو په خاطر چې ولوارې لس لکه سیا پنځه لس لکه ته وایي د دې ژوند د عمره پورې تباه او برباد کړي. او دغه بیا حقوق بشر هم دې نارې وه چې موږ حقوق بشر لرو، د ښځو حقوق لرو، داسې حقوق دي چې دا یو ناپوښتنه ستا نابدخاص ده یا چې راولي مانا یو قمندانۍ ته یو بل ځای ته چې بندې کېږي هغه سړی پر خپل لار ځي، دا ښځې پر خپل لار ځي، باید هغه سړی ته باید ورکول شي چې هغه چې هغه ښځې غواړي هغه نر غواړي زما له سره یو ځای شي او بل ته ورسېږي.
احمدی صاحب یوې ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. دوی وویل چې په واده کې د نجونو خوښ ته نه کتل کېږي، چې که یو نجلۍ د خپلې خوښې پرته واده سي او اړستل سي چې د یو داس چا سره واده وکړي چې د دې څخه یې په اړه باندې یا پوښتنه نه وي سوې یا دې په خپله نه وي ویلي چې دغه زما خوښ دی، دا هغه اصلا نکاح نه کېږي. نو یعنې ډېره فیصدي خلک د داس چا سره اوسي چې هېڅ نکاح یې نه ده ورسره سوې. په دې برخه کې تاسو څه ویل غواړي؟ او همداراز د بشري قانون لمخه دا یو جرم ګڼل کیږي چې په دې برخه کې څه کېدلای شي چې مور او پلار قانې کړای شي چې د خپل اولادو خوشته وګوري؟
کزه اوس د خپل ورون ته خبر وکم چې په دې کې بیا هم تاسو ګرم یاست، دوی به زما تخوا بدستي خزه من حیث دی وکیل، من حیث دی خدمتګار، من حیث دی مور، من حیث دی خور. د دغه ورون څخه بیا هم په مجموع کې د ورون څخه ګیله لرم. که یو شزه تعلیم بکی، یو شزه مکتب ته ولاړه سي، او یو شزه خپل د حق او حقوقو ته با خبره سي، نو هغه کولای سي چې د قانون پر رڼا کې خپل هغه کورنۍ ته قناعت ورکړي چې مور یا پلار زما په قرآن شریف کې په شریعت په لحاظ د قانون په لحاظ دغه حق دی چې دغه سړی زما نه خوښیږي او زما نکاح نه ورسره جوړیږي. حتماً به هغه مور پلار یا ورور یا کورنۍ بم برحمیږي او د دې په هکله به خپل قضاوت درست کړي. اما متاسفانه چې نن زموږ ښځې نجونې ډېره فیصدي خپل د حقوقو څخه ناخبره دي، فکر کوي چې مور پلار دا حق لري چې خپل اولاد موږ ورکو هر چا ته چې مو ورکړه. او د سرسی یا مثلا هغه شناخت د ارګانو سره نه لري. موږ په هر ولایت کې د ښځو چارې ریاست لرو، موږ په هر ولایت کې قضا او څارندوالي لرو، موږ په هر ولایت کې هر امکانات لرو. که یو څوک خپل د حقوقو څخه پوسی نو هغه په دې باندې هم پوهیږي چې زه د خپل غوښتنه د چا څخه باید وکړم چې زما غور وکړي او زما پوښتنه وکړي. حتماً هغه به کې تعلیم کړي، هغه ځای ته ورځي چې د دې غور کېږي. وخت چې پنځه موضوعګانې داسې په یو ولایت په یو ولسوالۍ په یو قریه کې داسې وسوه حد وڅېړل شوه او چا خپل د حق دفاع وکړه، بل ورځ نور مور پلار په دې باندې پوهیږي، اوم هغه اولاد په دې باندې پوهیږي. بیا هم دې ته راغله لکه زموږ ستاسې اوله موضوع چې وه چې د تعلیم سطحه ډېره کښته ده، هغه د دې په خاطر چې یا امنیت نشته یا کلچر عنعنات حاکم دي. دا دوه شی د دې باعث سوی دی چې زموږ ستاسې د ښځو تعلیم سطحه کښته ده، هغه نه پوهیږي په دې باندې چې دغه زما حق دی، د دې حق دفاع باید زه وکړم. که هغه پوسی چې دغه زما حق دی، هغه تعلیم کړي، حتما به خپل د حق د دفاع به پوهیږي او هغه به حتما هغه ځایو ته ورځي چې د هغه پوښتنه وکړي. نو بنان بیا موږ تاسو رالو هغه مشکل ته چې زموږ نارینه وو دغه موقع زموږ د خوندو د لونو د شوز څخه اخیستی ده چې دی باید تعلیم وکړي، ځکه ټول په دې ستونزه باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب تاسو د وخت څخه چې په دې خبرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ او همداراز موږ اوریدونکو ته د دوی د پښتنو ځوابونه وویل. اوریدونکو مخکښ شدي پروګرام پای ته رسیږي، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
زما زما دا وی می دن ಸಾಧಿರ ಮೂಲ ದಾದು ಬಿಡ ಶ್ವಾನ್ಸಿತ